سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، په دې اوساته خبرونه کې بر راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام اوري. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ایران تیره شپه د پاکستان پر خاوره بریدونه وکړل. بیگانه وخت د ایران سپاه پاسداران ځواک ته نږدې تسنیم خبری آژانس راپور ورکړ چې ایرانی ځواکونو د پاکستان د بلوچستان ایالت په زرغون غر سیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه د توغندیو او ډرونونو په وسیله ویشتلي دي. امریکا یو شمیر لویدیځ هیوادونه او ایران جیش العدل ترهګریز سازمان بولي. د ډلې په ایران کې د څو حملو مسؤلیت منلی دی. پاکستان دا حمله غندلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخت په یو بیان کې وویل چې دا حمله په کلکه غندي. په بیان کې راغلی چې پاکستان د ایران لخوا د خپل فضایي حریم بې دلیله نقص چې په نتیجه کې دوه ماشومان مړه او درې نجونې ټپیانې شوې په کلکه غندي. اعلامیې خبرداری ورکړی چې د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری قطعا د منلو وړ نه دی او جدي پایلې لرلی شي. بلخوا د ایران پوځ د عراق په کردستان کې هم راکټي حملې کړي او ادعا یې کړې چې د اسرایلو هدفونه یې ویشتي دي. دا بریدونه امریکا، ناټو او عراق غندلی دي. عراقي چارواکو ویلي د دې برید په اړه به چې څلور ملکیان په کې مړه او شپږ نور ټپیان دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي اوسمهال په افغانستان کې 21 میلیون وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. اوچا پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون یوه ښکاره نښه د څښاک د اوبو کمښت دی. د اوچا په وینا د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې د څښاک د اوبو کیفیت ډیر ټیټ دی او ډیری خلک د بیلابیلو ناروغیو له ګواښ سره مخامخ دي. د روان کال په لومړیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف ویلي و چې په افغانستان کې د اوږدې وچکالۍ په نتیجه کې د اوبو 20% زیرمې وچې شوي چې له امله یې خلک د څښاک د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د طالبانو چارواکو د انساني قاچاقبرانو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکړی. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان روح الله عبیده په یو پیغام کې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت خپور کړی په دې اړه ویلي،
ټول د یو تنه اوسې په اوو تنو کې شپږ تنه کشران ول، کم عمره کسان ول. دې کې یو کس د قاچاقبر د دې یو زوی ده او د پنځه د دې هیڅ خپلوان نه دي. نوموړی بیا وایي چې د هر یو ماشوم د کورنۍ سره له 15,000 ډالرو څخه تر 18,000 ډالرو امریکایي ډالرو پورې خبره شوې ده.
طالب چارواکی وایي چې تورن کس غوښتل دا ماشومان لومړی ایران او بیا ایټالیا ته ولیږدوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار تیر کال د انساني قاچاق په تړاو په یو راپور کې اندېښنه ښوولې وه چې له هم په افغانستان کې ځانګړې ډلې د انسانانو قاچاق کوي او اکثر قربانیان د ډیرو پیسو یا پورونو په بدل کې انتقالوي. د قطر صدر اعظم وایي په ستره سمندرګي کې د یمن د حوثي اغیانو د حملو د بندولو لاره په غزه کې د جګړې پای ته رسول دي. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د سویس په داووس ښار کې په دوهم نړیوال اقتصادي فورم کې د وینا پر مهال پر ډیپلوماتیک حل ټینګار وکړ او ویل پوځي اقدام په ستره سمندرګي کې پر تجارتي بیړیو د حوثي اغیانو د حملو د پای ته رسولو حل لاره نه ده. حوثي جنګیالي چې ایران ملاتړ کوي د دوی په وینا د غزې له تړانګې سره د پیوستون د څرګندولو لپاره په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو حملې کوي. د قطر صدر اعظم خبرداری ورکړ چې د حوثي اغیانو پر ضد د امریکا او متحدانو حملې د کړکیچ د زیاتېدو جدي خطر رامنځته کوي. د نړۍ نږدې 12% سوداګریزې بیړۍ په سره سمندرګي کې د یمن او جیبوتي ترمنځ د باب المندب تنګې له لارې تیریږي او وروستیو حملو د دې بیړیو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. او د افغانستان او هند د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله وروستۍ درېیمه شل اووریزه لوبه کوي. د دوی لوبه د ماښام په 6 بجو د هند په بنګلور ښار کې پیلېږي. افغانستان له دې مخکې هند ته خپلې دوه لومړۍ لوبې بایللې دي. افغانستان لوبډل مشر ابراهیم ځدران دوهمې لوبې له بایللو وروسته ومنله چې لوبغاړو ځینې نیمګړتیاوې درلودې، خو ده وویل چې هڅه کوي درېیمه لوبه په ښه ډول ترسره کړي. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا سره په راتلونکي فبروري میاشت کې یوه ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شل اووریزې لوبې ولري. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راستره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به د پاکستان پر خاوره د ایران د حملو په اړه تفصیل واوري. له یو کارپو سره به دا مسله هم وڅېړو چې دا پیښه به کوم عواقب ولري. په یو بل راپور کې به واوري چې پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ او د ویزو د بندیز اړوند راپورونه تش تبلیغات بللی دي.
زنی حلقې په پاکستان کې په دې فکر کوي چې افغانستان سره باید ټول روابط لمنځه ولاړ شي، اقتصادي روابط، د خلکو تګ راتګ روابط او حتی ډیپلوماټیک روابط.
ولې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تر شپږمو ټولګیو پورې تعلیمي نصاب بدل کړی دی؟
ځینې داسې کتابونه چې هغه مطلب باید موږ د اسلامي شاعرو او د دې تر څنګ د افغاني کلتور او فرهنګ سره په ټکر کې وو، هغه کتابونه ایستل شوي دي.
وابورې چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کمزوري روغتیایي خدماتو له کبله ستونزې په زیاتېدو دي.
مردم دسترسی داره
په لال مرکز کې خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري، خو په لری پروتو سیمو کې د خلکو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده. روغتیایي خدمات ډیر ښه نه دي.
نور مطالب هم لرو او په دوهم نیمای کې نیمه نری پروگرام خبریږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ایران ادعا کړی چې د پاکستان په خاوره کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو په وسیله پنخه کړی دي. د ایران سپاه پاسداران ته نږدې تسنیم خبری آژانس پرون مخام د دې حملو خبر ورکړ. امریکا، ایران او یو شمیر لویدیز هیوادونه جیش العدل یا ترهګری یا تروریستی ډله بولي. په دې اړه نور تفصیل سفیولہ ستانکزای اوروي.
د ایران سپای پاسداران ته نږدې تسنیم خبری آژانس تیر ماښام راپور ورکړ چې په نښه شوې سیمه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې زرغونغر دی، هغه ځای چې د ایراني چارواکو د ادعا له مخې د جیش العدل ډلې یو لوی مرکز پکې پروت دی. ایراني چارواکو ادعا کړې چې په توغندیزو او ډرون الوتکو بریدونو سره د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په نښه او له منځه وړي دي. دا برید وروسته له هغه شوی چې جیش العدل ډلې د ایران د سیستان او بلوچستان په راسک کې په ایراني پولیسو د یو برید مسؤلیت په غاړه واخیسته. په هغه برید کې تیرونه یو ایرانی پولیس وژل شوی وو. تر دې مخکې هم جیش العدل ډلې تیر دسمبر د ایران په راسک کې د پولیسو مرکز تر برید لاندې ونیو او لږ تر لږه یولس ایراني ځواکونه ووژل. د امریکا په ګډون ایران او یو شمیر لویدیز هیوادونه جیش العدل ډله یو ترهګر سازمان ګڼي. د پاکستان په خاوره تر بریدونو مخکې ایران په عراق او سوریه کې هم یو لړ بریدونه کړي دي. د ایران د سپای پاسداران لخوا د عراق د کردستان په اربیل کې بریدونو توند عکس العملونه پارولې دي. ایرانی رسنۍ د سه شنبې په سهار راپور ورکړ چې د ایران سپای پاسداران ځواکونه هغه څه چې دوی د عراق په کردستان کې د اسرایلي جاسوسانو هدفونه بولي په توغندیو ویشتلي. د دغو بریدونو په غبرګون کې بغداد له ایران خپل سفیر ور وغوښت او د ایران سفیر هم احضار کړ. امریکا متحده ایالاتونو او ناتو سازمان د عراق په خاوره کې د ایران راکټي بریدونه په کلکه غندلی دي. د عراق په کردستان کې چارواکو ویلي دي چې د اربیل په ښار کې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه څلور ملکیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه هیواد له راتلونکو اقداماتو څخه به یو داوي چې د دغو بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. دا بریدونه داسې وخت شوي چې په غزه کې د اسرایلو د جګړې له امله په سیمه کې کړکېچ زیات شوی او د جګړې د پراخېدو اندېښنې راپورته کړي. اسرایلو وروسته له هغه په غزې بریدونه پیل کړل چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګر ګڼل شوې ډلې حماس په اسرایل د اکتوبر په اوومه بریدونه وکړل. له حماس د سیمې ګڼې نورې وسلوالې ډلې له هغې جملې حوثي یاغیان ملاتړ کوي چې د ایران له مرستو او همکاریو برخمن دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ایران د پاکستان پر خاوره د توغندیو او درونونو برید کړی او ویلی دی چې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په نښه کړي دي. جیش العدل هغه ډله ده چې په ایران کې د څو تروریستي حملو مسؤلیت منلی دی. په دې اړه د چارو له شنونکي شفیق همدرد سره خبرې کوم چې همدا شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. همدرد صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. ایران دومره ډاډ له کومه کړ چې هلته یې په پاکستان برید وکړ، بل ځای په سوریا او عراق کې پر خپلو ګاونډیانو بریدونه وکړل، دا دومره زور لري ایران؟
تکل صاحب تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. ایران په دغه بریدونو سره غواړي
هغه خپل نفوذ په منطقه کې وخی او په منطقوي لحاظ باندې ځان د تقریبا هغه یو قدرت په توګه باندې چې هم نظامی صلاحیت لري او هم سیاسي صلاحیت لري په دې منطقه کې په خلکو باندې ومني. دا کاری مخکې د زینو اسلام پالو ډلو په جوړولو سره دیغه په حمایت سره په منځني ختیځ کې همدارس په افغانستان او زینو نور هیوادونو کې دیغه په حمایت سره خو اوس دوی غواړي چې د دغه بریدونو سره ورسته د سلیمانی تر وژل کېدو ورسته چې د امریکا ځنی اړې په عراق کې پنهخه کړلې غواړي چې نړۍ ته دا پیغام ورسوي چې دوی قوی دي، دوی په منطقه کې یو ځواک دی او دوی داغه احتمالي بریدونو نه چې واکه د امریکا او د اسرائیل لخوا نه دوی ته متوجي کیږي دغه ځواب ویل شي.
همدارت سه دا خو تقریبا اوس مهال د سحکاری چې یو بشپړه جګړه د ایران او د امریکا او د متحدانو ترمنځ تقریبا کپایل شوی نه د لک تر لګه په نږدې راتلونکي کې اټکل کېدای شي.
بالکل دا حماس کومه حمله چې و تر ډیره هدا پوری دا حمله هم د شول کېږي چې اصلي طراحان د دې حمله هم د سپای پاسدارانو یوازې حماس په دې کې وکړول شو. نو جنگ د مغه ووم د اکتوبر نه د تیر کال نه راپیل شوې ده په مختلفو برخو د دغه منطقو کې چې ایران نفوذ لري د اسرائیل او د امریکا د خوانه او د غوی د متحدینو د خوانه او د ایران هم د دې خوانه بیا په مستقیم یا غیر مستقیم توګه د دې ځواب ویلې. نو موږ ویل شو چې دا جنگ یوازې د ایران او د امریکا نه بلکې په یو نو باندې د اوکران د جنگ نو وروسته د روسیې د چین د ایران او د غوی د زین متحدینو او د امریکا د امریکا او د غوی د متحدینو ترمنځ روان دی چې دته یو سوړ جنگ ویلې شو.
بله همدار صاحب، د بیگانه یو حمله پر وړاندې او د یوې مخکینه شپې د حمله پر وړاندې به ساسو تصور څه دی چې د لویدیز په تیر د امریکا خبرګون څه وی؟
خدا مستقیما د امریکا په اړو باندې یا د امریکا په ګټو باندې برید نه دی، بلکې په پاکستان کې داسې ځایونه په نښه شوي دي، په عراق کې داسې ځایونه په نښه شوي دي چې هغه مثلا د ایران او یا د ایراد امریکا
مخنه او بخي همدار صاحب، د ایران سپای پاسداران ځواک ویلي دي چې په اربیل کې د اسرائیل او چې د امریکا متحد دی د دوی د استخباراتو مرکز یاد ځاله ویشتل ده او پاکستان هم د امریکا متحد هیواد دی.
بالکل په دې کې شک نشته چې د متحد هیوادونه دي، لیکن دوی ظاهرا دا خبره کوي چې دوی د خپل مخالفینو په عراق کې د داعش په وړاندې دوی ویل چې موږ دا مراکز د منځه وړي دي یا په دې باندې حمله کړي دا دلته د جیش ول عدالت په هغه باندې. نو تر اوسه ایران مستقیما د امریکا په هغه ګټو باندې حمله نه ده کړې. که حوثی یاغیان یا حوثیان دوی هڅوي، یعنی دا صحیح ده چې د حوثی یاغیانو تر شام دوی لاس، لیکن مستقیما تر اوسه ایران جنگ ته نه دی رامخکې شوی، بلکې په دغه ګروپونه خپل ګروپونه چې په اطراف کې لري دای مشغوله کړی دي د امریکا د متحدینو او د امریکا د ګټو خلاف، خو تر اوسه پورې مستقیم مخامخ شوی د امریکا سره نه دی.
بله،
نو زه فکر کوم چې امریکا هم د غواړي چې د ایران سره مخامخ شي، ځکه امریکا هم په اوس وخت کې د نړۍ په سطح ځینې ستونزې لري.
مننه اوریا، وا ورسته پښتنه کلاند جواب راکې چې دا تحرکات به په سیمه کې چې هسه هم د اسرائیل او د حماس د جګړې په نتیجه کې تر ډیره بے ثباته شوي، کوم مهم بدلون راولي؟
زه فکر کوم دا سیمه به نور هم بے ثباته شي. مخکله دینه چې درې کال وړاندې په افغانستان کې طالبان قدرت ته ورسېدل، اندېښنې ورسره زیاتې شولې او ځینې ګروپونو ته ګویا یو روحیه پیدا شوله. نو داسې ګروپونه به زه فکر کوم چې داسې بریدونه به او دغه حالات به زه فکر کوم چې مسائل به د منطقه کې نور هم متجانج کی، نه تنها په منطقه کې، په منځني ختیځ کې او د آسیا په جنوب کې زه فکر کوم چې نور نړۍ ته به هم د دغه حالت چې دغه سپی ورورسیږي او زه راتونکو دوه درې کلونه او دلته د امریکا انتخاباته هم د کچیر تل پر ترامپ راځي، نو زه فکر کوم راتونکو کال او نږدې وختونو کې د نړۍ او د منطقې لپاره ښه حالت نه وینم.
ډېر زیاته مننه قدر منوریدونکو شفیق همدرد د سیاسي چارو شنون کوي چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي تر شپږم ټولګي پورې د هیواد ښوونیز نصاب بدل کړی دی. د دې وزارت ویان د دوشنبه په ورځ د طالبانو تر ادارې لاندې ملي ټلویزیون ته په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي دي دوی هغه موضوعات چې د دې له نظره د شریعت او افغاني دود سره په ټکر کې وو له درسي نصاب څخه ایستلې دي. هغه پر اطلونکي کې لشپګم ټولګي پورته د نصاب د بدلون خبره هم کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت په هنه وزارت تر شپږم ټولګي د خونیز نصاب د بدلون خبره کوي. د دې وزارت وایي منصور احمد حمزه د دوشنبه پر ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي په دې بدلون کې د هغو موضوعاتو لري کول شامل دي چې د دله قوله د شریعت او افغاني دود سره ټکر درلود.
ځینې داسې کتابونه چې هغه مطلب باید موږ د اسلامي شاعرو او د دې ترڅنګ د افغاني کلتور او فرهنګ سره په ټکر کې وو، هغه کتابونه ایستل سوي دي او د دې ترڅنګ هغه کومې محتواوي چې د اسلامي شاعرو او د افغاني کلتور سره په ټکر کې هم چنن د کتابونو له داخله څخه ایستل سوي دي او تر شپږم سنف پورې مکمل سوي دي الحمدلله.
منصور احمد حمزه زیاته کړي یو تخنیکی کمیټه ګمارل شوی او د نورو ټولګیو په درسي صاحب هم کار کوي چې پراتونکو کې بل شپږم ټولګي پورته درسي نصاب هم تغیر وکړي. بل خو یو شمیر خون کې وای تر اوسه د نوي خونیز نصاب کتابونه نه دی ورکړل شوی، خو ورته ویل شوی چې د کونکو ته باید ډیر اسلامي موضوعات تدریس شي. یو بل خون کې چې نه غواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل تر اوسه چې کوم نصاب تدریس کیده له اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ سره هیڅ ډول ټکر نه درلود.
اگر در گذشته هم
کاپیتر کې هم کوم کتابونه موږ زده کوونکو ته تدریس کول، هغه کې قران کریم وو، دینی علوم او نور کتابونه، هر پاڼه د فرهنګ اسلام او الله تعالی په حمد او ثنا پیل شوی وو او هیڅ ډول استونزې نه درلوده. په دې کتابونو کې هیڅ ډول افراطی موضوعات هم زده کوونکو ته نه ورخودل کېدل.
په ورته وخت کې د خونیز چارو یو څېړونکي ډاکټر حمیرا فرهنګیار وایي د تیرو کلونو را په دې خو د افغانستان په خونیز نصاب کې هیڅ داسې موضوع نه دلیدل شوی چې اسلام مقدس دین او د افغانستان له فرهنګ سره پټکر کیوی.
امیدوار سم کی ای
مخیلمند یو چې د پالیسي او پنساب کې راغلی بدلون د نړیوالو معیارونو سره برابر وي. دا باید داسې کړنی وي چې د ځوانانو راتلونکي جوړ کړي، ځکه ځوانان چې کله هم فارغيږي ټول په یو برخه کې لوړ زده کړې نه کوي. له همدې امله هر شخص بلا بلا هیلې او فکر لري او ځینې غواړي چې په مختلفو څانګو کې تدریس وکړي.
د ویلو دا چې د طالبانو رژیم لبیا حاکمې دوه وړاندې جمهوریت نظام د دینی زده کړو په اړه یو ځانګړی نصاب جوړ کړی او ویلي وو چې دا نصاب د ماډرن دیني علومو ټول موضوعات رانغاړي خو له تطبیق وړاندې جمهوري نظام سقوط شو. د طالبانو اوسنی رژیم په نصاب کې د بدلون ترڅنګ لښپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي او پوهنتونونه هم تړلي او تر ډېره چارواکو د دیني علومو په زده کړو ټینګار کړی. داسې مهال چې د پوهنې وزارت په اړه نه کې په ډېر شمېر مدرسې هم نوې جوړې کړې دي. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله غفار روان لمریز کال کې نورستان ته د سفر پر مهال ویلي وو چې په هر ولسوالۍ کې لس دیني مدرسې جوړوي. د طالبانو حکومت د ارشاد وقف وزارت معین زر محمد حقانی هم په مزمری میاش کې ملت ته د حساب ورکونې په نوم جوړه شوې غونډه کې ویلي چې د وزارت تیر یو کال کې له یو سلو شل ډیرو مدرسو او دارالحفاظونو ته په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د فعالیت جواز ورکړی دی.
و مور دل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تر شپږم ټولګي پورې د هیواد د معارف ښوونیز نصاب بدل کړی او ویلي دي چې د دوی له نظره هغه موضوعات چې د شریعت او افغاني دود سره په ټکر کې وو له دې درسي نصاب څخه استل شوې دي. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو قدر منوریدونکو د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په نولس یوشت او پنځه ویشت مترو لنډو څپو خبريږي.
راپورونه
مرکه او اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې ملالی بشیر چمتو کړې ده.
انډیپندنت مجلې په هرات ولایت کې ورستوي زلزلو ته کتلې او په دې اړه یې لیکلي چې د اکتوبر په 8مه په هرات ولایت کې د رشتر پر کچه 6.3 درجه زلزله وسوه او څو ورځې وروسته د اکتوبر په 11مه په همدې ولایت کې دوهمه زورور زلزله وسوه چې له امله تر زر ډیر کسان وژل شول. په مقاله کې یادونه شوې چې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په یو بیان کې ویلي په زندجان او انجیل ولسوالیو کې په زلزله کې د وژل شویو کسانو اکثریت ښځې او کوچنیان دي او 20,000 کورونه ویجاړ شوي دي. په دې مقاله کې راغلي چې په عامه خدمتونو کې د پانګونې په برخه کې د طالبانو د حکومت پاتې راتلل بنسټیز خدمتونه نور هم خراب کړي دي چې د دوغو خدمتونو نشتون له دا ډول استراري وضعیت د خلاصون لپاره د زیانمنونکو ټولنو مخه نیسي. یونیسف ویلي چې په 2023 کال کې په بیړنۍ توګه 1.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري چې د 19.4 میلیونه افغانانو بشري او لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او دا د افغانستان د نفوس نیمایي برخه جوړوي. مکاو بزنس خپرونې د تورخم دروازې د بندېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي د دوشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تر ټولو مصروفه لاره زرګونو لارې بندې وي. دا یو څو ورځې وروسته له هغه چې د سوداګریزو موټرو د چلوونکو لپاره د اسنادو د اصولو په خاطر دا لاره وتړل شوه. د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ په وروستیو میاشتو کې وروسته له هغه په موقتي توګه قطع سو چې اسلام آباد تیر کال په پاکستان کې د میشتو بې اسنادو افغانانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او دغه هیواد ته د افغانانو د ورتګ لپاره یې د اسنادو شرایط سخت کړل. په مقاله کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر خانجان الکوزی له قوله راغلی چې وایي د تورخم دروازه د جمعې په شپه د سوداګریزو موټرو پر مخ وتړل شوه چې له امله یې د دوشنبه تر ورځې پورې د پولې دواړو غاړو ته شاوخوا 3,000 لارې بندې پاتې شوې. وروسته لولو دې کار نه یوازې د دواړو هیوادونو سوداګرانو ته زیان اړولی بلکې د بازار د بیو د لوړېدو لامل هم سوی دی ځکه چې ډیری لارې خوراکي توکي وړي چې د لارې د تړل کېدو په صورت کې خرابېږي. په دې مقاله کې راغلي چې دواړه لوري د تورخم د دروازې د تړل کېدو پړه پر یو بل اچوي. دا لانجه د دواړو خواوو د موټر چلوونکو د ویزو او پاسپورتونو د غوښتلو پر سر و چې ډیری افغانان یې نه لري. لیکوال د پاکستان د ګمرک او چارواکي له قوله لیکلي چې وایي د تورخم پر لاره د پاکستان لخوا تقریبا 450 لارې بندې وي او 600 نورې د پولي په اوږدو کې بندې پاتې وي. د مقالې په پای کې راغلي چې د دواړو غاړو د چارواکو په وینا د ستونزې د حل لپاره د اسلام آباد او طالبانو د حکومت ترمنځ خبرې روانې دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. اوس هم ورزو نور موضوعاتو ته. پاکستانی چارواکو له افغانستان سره د سوداګرۍ د بندېدو او د ویزو د بندیز په اړه راپورونه تش تبلیغات بللې دي. په داسې حال کې ده چې په کابل کې د پاکستان سفارت له 4 ورځو راهیسې د ویزو پروسه بنده کړې ده. صفي الله ستانکزی او د موضوع نور تفصیل.
د پاکستان حکومتي سرچینې وایي په کابل کې د دوی سفارت د ویزو په برخه کې درامنځته شوی تخنیکی ستونزې په حل باندې کار کوي. دغه منابعو د نوم د ناخستلو په شرط د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي هغه راپورونه چې ګواکې پاکستان پر افغانانو ویزې بندې کړي ناسم او د دوی په خبره یوازې پروپاګاندا دي. په خو هم افغانانو د پاکستان د ویزو لپاره په میاشتو میاشتو انتظار ایست خو د وروستیو راپورونو په اساس د پاکستان سفارت له 4 ورځو راهیسې د ویزو د صادرولو بهیر درولای دی. په خواله رسنیو هم ګڼو خلکو د سفارت لخوا د ویزو د غوښتنې لیکونو رادیدو په اړه شکایتونه کړي. په دې سربېره له 13 جمعې راهیسې د تورخم دروازه هم د ترانزیت په مخ تړلې او دواړو غاړو ته لکتر لګه زر بارونکي موټر ایثار پاتې دي. د دې لارې د بیا خلاصون لپاره د طالب چارواکو او پاکستانی لوري خبرې به نتیجې پات رسیدلې. د پاکستان چارواکو بیا د ازادي رادیو مشال څنګه ته ادعا کړې چې دوی له خپل گاونډي هیواد افغانستان سره سوداګري نه ده بند کړې. اخو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ غړي خونی مشر خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې د لارې بندیدو تر ټولو ډیر تاوان سوداګرو ته رسیدلې.
درسو کانټینر هغه طرف ته موټر خالی د پروټو ولاړ دي خالی د مالټیو د کینو د پاکستان نقصان ده. همدارنګ زمونږ هم نقصان ده د مختلف موټر ولاړ دي کانټینرونه یعنی د ورځې حد اقل 1 لک ډالر دوه طرف ته تاوان رسیږي.
د په سرحد کې د شخړو او ځینو نورو لانجو په خاطر په خوام تورخم او سپین بولدک تړل شوي او ورسره د ویزو پروسه له خنډ سره مخ شوي. خو دا ورشنون کې د پاکستاني لوري د اقداماتو یو لوی علت د مولانا فضل الرحمان په لاس د طالب مشرانو پیغامونه بولي. له دې ډلې د افغانستان او پاکستان د مسایلو شنون کې او خبریال سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
د مولانا فضل الرحمان په لاس چې افغان طالبانو مشرانو کوم پیغام پاکستان ته استولای د هغه ځینې حلقې په پاکستان کې ناراضه شوي دي او یو شمېر په دې فکر کوي چې افغانستان سره باید ټول روابط لمنځه ولاړ شي، اقتصادي روابط، د خلکو تګ راتګ روابط او حتی ډیپلوماټیک روابط ډیر کم تعداد ته راښکته شي. داسې نه بریږي چې مولانا فضل الرحمان سفر د کومه مثبته نتیجه ورکړي، بلعکس د نوموړي سفر نه وروسته په سمدستي ډول تجارت له افغانستان سره بند شوی ده او پاکستان لخوا د ویزو صادرېدل بند شوي دي او هغه ویزې درخواستونه چې ورکول شوي وو په یو ناڅاپي ډول اکثریت یې منسوخ اعلان شوي دي.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان تیرونی افغانستان ته سفر کړی او د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخونزاده او نور غنو چارواکو سره لیدلی وو. مولانا فضل الرحمان ویلی وو د پاکستانی لوري پیغامونه او د ریس بل طالب مشرانو سره شریکوي. پاکستانی چارواکي په خپل واد کې د بریدو پړه په تاریخ طالبان پاکستان او سره تړل یو ډلو اچوي چې د دوی خبره په افغانستان کې پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار دا رد کړي چې افغان خورې بل چاته ګواخ پیښوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدر منوریدونکو په څو شیبو کې نیمه نړۍ ځنګړی پروګرام خپې پیلېږي. خو له هغه مخکې اورستای راپور د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وی په افغانستان کې د بشري ناورین او کمزوري روغتیاي سیستم له کبله په دې هیواد کې هر ورځ 21 میندې مري او په نتیجه کې 1.3 ماشومان زیانمن کیږي. د سازمان په خپل یو اورستای راپور کې دا خبره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیاي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله ډېرې خزي او ماشومان زیانمن کیږي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په 2023 کال کې د افغانستان د روغتیا له سکتور سره د مرستې د بیړنۍ غوښتنې په اړه په یو راپور کې ویلي په دغه هیواد کې هر ورځ 21 میندې مړې کیږي چې له امله 1.3 ماشومان اغیزمن کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړي طبي پیښو، وچکالۍ، د خوراکي توکو کمښت او کمزوري روغتیايي سیستم اړمن خلک اغیزمن کړي او د افغانستان په 40,000 کلیو کې 9.5 میلیونه وګړي روغتیايي خدماتو ته ډیر کم او یا هم هیڅ لاسرسی نه لري. په دې راپور کې راغلي چې د خزو پر کار او زده کړو بندیز روغتیايي خدماتو ته د خزو د لاسرسي ستونزه لا پسې خرابه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بشري ناورین لا هم د نړۍ له سترو بحرانونو څخه دی. په دغه راپور کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت او روغتیايي معلوماتو ته د نه لاسرسي مسأله هم مطرح شوې چې له 40 ولایتونو څخه 10 د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په 2023 کال کې د بودیجې نشواله تر ټولو ستره ننګونه بللې چې له عملې 212 ثابت او ګرځنده روغتیايي مرکزونو فعالیت بند شوه او 2 میلیونه خلک روغتیايي خدماتو ته له لاسرسي محروم شوي دي. همدارنګې د 2023 کال په اګست کې شاوخوا 2800 د روغتیا او تغذیه معلوماتو سیمایزو ټولګیو خپل فعالیتونه درولې چې 1.3 میلیونه ماشومان اغیزمن کړي چې نمایي تر 15 کلونو څخه کم عمر لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي سره له دې چې د دوی په ولسوالیو او کلیو کې روغتیايي مرکزونه شته خو متخصص ډاکټران او باکیفیته درمل نه لري. د غور ولایت د لعل سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکو خاطرې ازادي رادیو ته ویل
مردم دسترسي تور
په لعل مرکز کې خلک روغتیايي خدماتو ته لاسرسي لري، خو په لری پروتو سیمو کې د خلکو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده. روغتیايي خدمات ډیر ښه نه دي، په روغتونونو کې درمل نشته،
خریداري دوا بسیار مشکل است.
په همدې حال کې د بامیان په سمڅو کې اوسیدونکو چمن علي وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله دوی با کیفیت روغتیايي خدماتو ته لاسرسي نه لري.
زموږ اقتصاد له صفر څخه هم تیر دی. په کورنۍ کې شپږ تنه یو، په بامیانو کې په یو غار کې اوسېږو. کار نشته، د څښاک اوبه نشته، دلته خلک ناروغه دي. کوم روغتون چې لرو کله چې هلته ورشو امکانات یې ښه نه دي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان دغه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې د چې تر دې وړاندې یو شمیر نورو بنسټونو هم ویلو چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او ژوند محدودیتونو لګولو روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو ته د دوی لاسرسی کم کړي او له